السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. د دې ساعت په ډیره برخه کې د ازادي رادیو دوه خبرونه او لومړی هم نیمه نړۍ چې د خزو اړوند مسلې پکې راخستل شوی او دوهمه خبرونه هم د ازادي میلمه ده چې له حسن پاچا سره پکې تفصیلی مرکه شوی. په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. په کابل کې پرون دوشنبه د 500 ځوانانو او پیغلو د ودونو ډلهیز مراسم ترسره شول. فرانس پرس خبري اجانس ویلي چې د ودونو دغو مراسمو لپاره 600 جوړو نوملیکنه کړې وه، خو یوازې 500 دا چانس ترلاسه کړی دی. دغه ډول ودونه چې تر ډیره د یو شمیر خیریه ټولنو او بنسټونو لخوا ترسره کیږي د بېوزله ځوانانو لپاره ډیر په ارزانه بیه تمامیږي. په کابل کې د وادي واده لګښت 2 تر 2.5 لک افغانیو کېږي، خو فرانس پرس لیکلي چې د پرونیو مراسمو د هر زوم مصرف شاوخوا 15,000 افغانۍ وو. د رهلا رضایي په نوم یو ځوان دغه خبري اژانس ویلي چې په عادي ډول او یوازې ساري د واده واس نه درلود. د ښځو د حقونو فعاله پریسا آزاده پرون دوشنبه د طالبانو له بنده خوشې شوې ده. د عدالت او ازادۍ لپاره د افغان ښځو د غورځنګ یوې مسؤلې شمایل توانا بیگانه وخت ازادي راډیو ته د هغې خوشې کېدل تایید کړل. پریسا آزاده د نومبر میاشتې په 15 د کابل په دشت برچی سیمه کې د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوې وه. طالبانو په دې وروستیو کې دوه نورې ښځینه فعالانې جولیا پارسي او ندا پروانی هم له بنده آزادې کړې دي. د طالبانو حکومت د ښځینه فعالانو پر توقیف او بیرته خوشې کولو تر ډیره تبصره نه کوي. کابل ته د فلای دوبۍ د هوایی شرکت د الوتنو له پیلېدو وروسته ایر عربیا هوایی شرکت هم کابل ته خپلې الوتنې له سره پیلوي. د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي راډیو تلویزیون په دوبۍ کې د افغانستان د قونسلګرۍ له قوله ویلي چې د متحده عربي اماراتو دغه هوایی شرکت به د کابل او شارجې ترمنځ الوتنې د راتلونکې جنوري میاشتې له 10 نیټې بیرته پیل کړي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون دوشنبه ژمنه وکړه چې د حماس په وړاندې به چې امریکا او اروپایي ټولنه یې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني جګړې ته دوام ورکړي. نوموړي دغه ژمنه داسې مهال وکړه چې پرون په غزه کې د وژل شوو لسلو د زیاتو فلسطینیانو لپاره د ویر مراسم نیول شوي وو. د غزې د روغتیایي چارواکو په وینا دوی د شپې لخوا د اسرائیل په هوایي بریدونو کې وژل شوي وو. نتنیاهو د خپل لیکود ګوند له مقره وکیلانو ته وویل چې تر اوسه ډیره لرې ده چې جګړه د پای ته ورسیږي. نتنیاهو هغه راپورونه چې ګواکې حکومت به په بشپړه توګه د جګړې د بندولو اعلان وکړي د رسنیو ګونګوسې وبللې او رد یې کړل. د اسرائیل صدر اعظم زیاته کړه اسرائیل به له پوځي فشارونو پرته د پاته یرغمل شوو په خوشي کولو بریالی نه شي. د راپورونو له مخې تر اوسه لسلو زیات یرغمل له سخت دریځې حماس ډلې سره دي. دې ډلې د اکتوبر په 1 د اسرائیل پر جنوبي ښار ګوټو په برید کې 1200 کسان وژل او شاوخوا 240 یرغمل کړل. حماس څو اونۍ مخکې له اسرائیل سره د موقت اوربند په ترڅ کې د اسرائیل له زندانونو د یو شمېر فلسطیني بندیانو د خوشې کېدو په بدل کې په لسګونو یرغمل آزاد کړل. روسیه دا کړی چې ځواکونه یې د اوکراین په ستراتیژیک سیمه دونیتس کې د ماریانکا په نوم ښارګوټی نیولی، خو اوکراین بیا دا ادارت کړی او ویلي دي چې ځواکونه یې دغه سیمه کې درې ناکامې حملې په شا تمبولی دي. د روسیې د دفاع وزیر سرګی شویګو پرون د ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د ملاقات پر مهال د دغه ښارګوټی د نیولو ادعا وکړه. د آزاد اروپا ازادي راډیو د اوکراین څانګې د اوکراین د پوځ د ویان الکساندر اشتوپن په حواله لیکلي چې د ماریانکا د نیولو ادعا ناسمه ده. هغه زیاته کړې چې د ماریانکا د ساتلو لپاره مبارزه روانه ده او په خبره یې دا ښار ګای په بشپړ ډول ویجاړ شوی دی. او د افغانستان د کرکټ بورډ لخوا پر دریو ځوانو لوبغاړو د بندیزونو لګولو بیلابیل غبرګونونه پارولي دي. کرکټ بورډ دوشنبه له دریو لوبغاړو فضل حق فاروقي، نوین الحق او مجیب الرحمن څخه د یو کال لپاره د ملي لوبډلې د مرکزي قرارداد اخیستو او همدارنګه د دو کلونو لپاره په بهرنیو سوداګریزو لیګونو کې د اجازې نه ورکولو پریکړه وکړه. کرکټ بورډ ویلي دغه پریکړه یې ځکه کړې چې په وینا یې دغو لوبغاړو د مرکزي قرارداد له لاسلیک کولو ډډه کوله او په سوداګریزو لیګونو کې یې په ګډون ټینګار کاوه. د کرکټ یو شمېر مبصرینو او مینوالو د بورډ دغه پریکړه غندلې او ویلي دي ښه به دا وایي چې د دغه پریکړې پر ځای لوبغاړو سره تفاهم شوی وای. د کرکټ یو شمیر مینوالو بیا د کرکټ بورډ دغه انضباطي پریکړه ستایلې او ویلي دي د ملي لوبغاړو هدف باید یوازې تجارتي لیګونو کې لوبیدل نه وي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سالویخ ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه می ومنی. د تاسو په نظر ولې په یو شمیر کورنیو کې خور او لور ته د هغوی حق د پلار نیکه په میراث کې نه ورکول کیږي؟
یو ورور چې خور ته حق ورکوي دا ځان ته ننګ ګڼي چې وګت خور هغه لمنه حق واخیسته داسې بې ننګه یم چې خور لمنه حق واخلي خپل حق بیلوي. په داسې حال کې چې حق د الله پاک نوم ده.
دا کار له انساني او شری اړخ څخه څنګه دی؟
خور او خزه او لور او په مجموع کې د اوناسه طبقې ته میراث الله جل جلاله له ټولو نه مخکې دوی ته حق تعین کړی دی.
نن امدا موضوع چیرو ملتیا موکړی. در منوتونکو خای تاسو هم لیدل وی چې په یو شمیر سیمو کې کله چې خور یا لور د مجبوریت لمخې له پلار نیکه څخه پاتې میراث کې حق وغواړي بیا پلار غنې لاغې سره په عام خبره مړی ژوندۍ بس کړي. د دینی عالمانو په خبره د پلار په شتمنۍ کې د ورور یوه برخه او د خور نیمه برخه حق زکه وی چې خور نیمه برخه نوره د میړه له کور څخه هم اخیستلی شي. په نتیجه کې د نارینه او ښځینه برخه مساوي راځي. یو میرمن چې نه غواړي نومې په خپرونه کې یاد کړو وایي په دې وروستیو کې دا چې د طالبان حکومت له دندې څخه لرې کړې ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ ده. له همدې امله اړه ده چې له ورونو څخه د پلار په مال کې خپل حق بیل کړي. هغه وایي کله چې دا خبره ورونو ته یاده کړه هغو له خپل کور څخه وویستله.
په جمهوریت کې ما وظیفه درلودله، په یو دفتر کې مې کار کاوه. نو کله چې طالبان راغلل د ما د وظیفه لاسه لاړله، خو ښځې ته وظیفه تاسو معلومات یې بندې کړې. زما اقتصاد ډېر خراب ده، ما بیا پدري ځمکې نه ډېرې زیاتې وې. زه لاړم خپلو ورونو ته، ما ویل که دې ځمکه کې ماته لږ حق راکړې خپل دا ژوند پیرا جوړ کړم. نو ډېر بد رویه راته وکړه که حق اخلي نو موږ سره نور رفت آمد مه کوه، نو د موږ کور ته نور مه راځه. نو د ما د مور و د ما ورونو کاره ګل پرخ منس کاله اشرف احمد باندې ګنولا قطیره سم وسم کله کله مور دې اندازمه کنه دا شریعت کې دا قلا خوند ته ورکړای په پادریزمکو کې پادری کورونو کې.
د کابل اوسلونکې مریم هم وایي چې دا د ډیری داسې کورنیو شاید ده چې خور او لور ته د پلار نیکه په مال کې حق نه ورکوي، حال دا چې هغوی به حده مجبور هم وي.
دا ستونزه واقعا په افغانستان کې ډېره زیاته لویه ده او په هر خوا کې لیدل کېږي. پیمانه باندې یو ورور چې خور ته حق ورکوي دا ځان ته ننګ ګڼي چې وګت خور هغه لمنه حق واخیسته داسې بې ننګه یم چې خور لمنه حق غواړي خپل حق بیلوي. په داسې که سه حق د الله پاک نوم ده او له حق نه انکار کول د کبیره ګناه کې راځي، ځکه چې موږ له حق نه انکار وکړو موږ د الله پاک له حق نوم نه شي هغه په هر مسلمان باندې په باندې ایمان راوړل او په باندې باور کول او فرض دي. لکه چې یو څوک کړي خو فکر کوي چې دا کبیره ګناه ده چې په دغه اړخ باندې خیر دی باندې مولوی صاحبان ډېر کولی شي په جماعتونو کې خبرې وکوي په نور داسې مراسم کې چې هغلته ختمون واوسي چې د خکو تجمعات وکړي ښځې د نرو په حقوقو باندې او داسې د راز په حقوقو باندې خبرې وکوي. په متناسب په افغانستان کې د ښځو په حقوقو باندې کاغه د دې میراث حق ده، کاغه د مهر حق ده، کچیر هغه د یوې میرمنې د خاوه په جایداد یا مسکې دغې د خبه هیڅوکم په لغه باندې خبرې نه کوي. او نو که چیرې باقي مسلمان څوک ځان ته وایي بد خور حق ورکړي او حق واخیستل سي، حق د دې لپاره ده چې هم ورکول سي اخیستل سي. دې وطنه نن ده چې هغه د ورور لپاره بېنګي اوس، بلکې د دې لپاره ده چې خور هم د ورور په شان یو او هغه له ستونزو سره مخ کېدی سي، هغه ته اقتصادي مراد پیدا کېدلی سي. نو په دې اساس باندې که چیرې هغې ته د حق ورکول کېږي، دا به حق په واسه باندې میراث کم وسي یا زیات وسي، هر اقل تر یو وحده پورې خو هغه ته د ژوند اقتصادي مشکلات ور باندې حل کېدی.
افغان لیکوال وګی امیل هم ورته خبرې کوي. د نوموړي په خبره کله خو له یوې خوا واده شوې جلۍ ته د میړه کورنۍ وایي چې ورشه حق دې دی وای خله، له بله پلوه ورونه په مال او جایداد کې برخه نه ورکوي، بیا نو همدا ښځې وي چې په څو لارو کې حیرانی وي.
خو چې د شتمن وو دارایي وو ځمکې دا شیانې درلوده، ته باور وکړه چې دا جلکۍ چې کله خپل ورور ته پلار دی خو وفات شوي وو، نو دوی ویل چې دا زمونږ حق هم که تاسو تقسیمات کوئ زما حق بچی دی. نو هماغه چې یو بل ته یې وکتل او بالاخره ورو ورو دا جنجالونه دومره شو چې خپل مناسبات یې د خور سره هغه خور چې څومره نازولی وه او دوی ورته احترام درلود او د دوی ښځې وو هغه یې چې مشوره وکړه چې نه باید دی واخلي ځکه ژوند دي ښه دی. ما چې که ښه دی که بد دی که هر څه دی خو دا خو حق دی، یعنی هغه میراث چې د پلار دوی ته رسیږي که په هر اندازه یي که نه هغه خو تعین شوی دی چې د دې میراث په څه وجه نیمایي دی. هماغه څوک ورته نه ورکوي، هماغه د تر اوسه پورې هغه د چا خبره وایي کاشکې نه یاده وو، خو دې خوا ته ویلې میړه مې دوی وایي چې ولې حق دی وانهشتي هغې خوا نه چې ما یاده کړه ویلې دغسې شو. نو دا ډېر سخته ده واقعا، دوی چې تعلیم یافته کورنۍ ډېر با رسوخه کورنۍ رسېدلې د شتمن کورنۍ وو، د دې حالت ډېر زیات د اندېښنې وړ وو. په دې سویه چې بالاخره په تلیفون کې په ګنځلو په جنګونو په دې شیانو تمام شو، څه د شاعران پاتې شم قیدا نور خلک چې اوس خپل شور او آګاهي ته چې په دې اکله رسېږي هغوی به څه وکړي. دوی دغه سې یو برخورد کوي او دوی ته پیسې دونه غوي چې دونه شتمن هم او دوی نه غواړي هغه حق چې ورته ورکړي، دا هم پیغور ګڼي، دا هم شرم ګڼي، دا هم په دې ګڼي چې دا ولې داسې وکړي. دا خو همیشه د نارینه وي میراث، خو همیشه د دوی وي، نه دا چې واده وکړو بیا هغه راشي او حق وغواړي. نو دا خبرې په دې وطن کې جاري دي، دا خبرې شته دي. دې دپاره کار لازم دی، دې دپاره ډېر زیات څه یو ورځ دوه ورځ کافي نه دی، سیستماتیک دې دپاره باید کار وشي. مدني ټولنې، رسنۍ، دغه ملا امامان، دا ټول وظیفه لري چې په دې کې خلکو ته نصیحت وکړي، ځکه دا خلک دي دا خبرې دي چې په دې باندې ورو ورو اخر به یو ځای ونیسي، یو فیصدي ځای ونیسي، دې حالات نه باید ووځي. یعنی یو درد دی، ځکه اوس عدلي او قضایي مراجع نشته چې یو ښځه ورته ودرېږي، اوس وزارت زنانه نشته، اوس حقوق بشر نشته، دا څه وکړي نو چا ته کښېني؟ دا خو اوس دومره هم نشي کولی چې طالبان ته راووځي، هغه خو یې نه غواړي چې ملاتړ یې نسخ ده. دی یو د امید یو دروازه مې ته پرانیستې نه ده، ډاډ نه لري خپل ژوند کې، همیشه د دوی تلفي دي او دی سم.
د حقوقپوهانو په خبره له حقوقي اړخه د خور او لور حق معلوم دی. که یوه خور خپله برخه غواړي هم نه، د ورونو لخوا باید ورته بېله شي. دا بیا د هغې خپل واک دی چې اخلي که نه. په دې هکله مو له مدافع وکیل وارث خپلواک سره مرکه کړې چې په ګډه سره اورو.
د میراث خو لکه د قرآن نیمایي علم ده. خدای پاک په قرآن کې دا ټول موضوعات څرګند کړي دي. د هر چا حق یې بیل کړی ده چې د ښځې څومره حق ده، د لور څومره حق ده او د میرمن څومره حق ده، او همداسې د پلار مور د زامنو د ورونو د کاکاګانو. نو په اول قدم کې خدای پاک نیمایي حق لور ته نسبت زوی ورکړی ده، یعنی زوی ته دوه چنده د لور حق ورکول کېږي. اسلام خو ځینې نور حقوق په سړیانو باندې ایښي دي، چې د هغې له جملې نه کولی شو چې د واده مصارف، د مهر مصارف، د اعاشه او اباطه مصارف او د اولادونو مصارف، د کورنۍ مصارف، او که حتی چېرته کوم ځي کې نور کوم اضافي مصارف په جامعه کې راځي، هغه تنها په نارینه و باندې دي. هغه نه ښځینه هېڅ نوه مسؤلیت او مکلفیت د هغه په ورکولو کې نه لري. حق یې نیم ورکړل شوی ده، ولې هلته یو بل حق ورکړی ده په نوم د مهر چې د هغه اندازه او مقدار هم تعین شوی نه ده. او بل خوا نه د کور